روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم د روختیا نړیوال سازمان WHO ویلی چې کندهار ولایت کې د کانګو طبي پیښې ډېرې شوې دي د دغه ناروغي وایروس له حشرات او څارویو انسانانو ته انتقالیږي د کانګو ناروغي مهمې نښې د سر درد تبه د ملا درد د هډوکو درد د زړه بدوالی د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی WHO که څه هم ارقام نه دی ورکړي خو زیاته کړې ده چې جنوبي زون کې د دغه ناروغي د مدیریت لپاره لسګونه روغتیايي کارکونکي روزلي دي تاسو د کانګو تبې په اړه څومره پوهیږئ لومړنۍ نښې نښانې څه دي افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ د تماس شمیره درته اعلانوم د واتس اپ شمیره ده 00422 12 شپږ څلوېښت 01 د مستقیم تماس شمیره ده 00422 12 15 01 01 موږ د پښتو فیسبوک پاڼه کې هم دا پوښتنه کړې کولی سئ هلته هم ځینې پوښتنې او تبصرې راته پرېږدئ یو شمېر اورېدونکو له وړاندې نه هلته پوښتنې پرېښې دي او دغه راز کولی سئ چې موږ ته په خپرونه کې زنګ هم راووهي ورځو ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل شوی دی ډاکټر صاحب غالب ستړي مشئ راځي لتاست نه به واورو چې کانګو ناروغي څه ډول ناروغي ده څنګه په ساده ټکو اوریدونکو ته ورپېژندلای شو
لودین صاحب محترم اول تاسو بیا د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم او د الله جل جلاله سره هیله کوم چې د صحت په جامو کې زمنګ وطنوال پټ وي او روغ وي مننه ډیره زیاته ډیره خموزوم انتخاب کړی ده مهمه موضوع پدې ده ځکه چې موږ د غټ اختر په درشل کې یو او زمونږ اکثره هیوادوال د قربانیانو تتابعانی سي قرباني د غټ اختر یو مهم رکن ده او عبادت ده نو په دې خاطر ډیر زیات مهمه ده چې هیوادوال دغه ناروغي په حق له کافي معلومات ولري او وکولای شي چې خپل ځان او نور خپل چاپیریال دغه ناروغي څخه په امن کې کی ټول څخه د مخه کانګو طبي یا په اړه کې تازه دا وایم چې دا نوی ناروغي نه ده ډیر مدیرایي څه وجود لري په انګلیسي کې ورته کریمین کانګو هیموراجیک فیور وایي یا په ساده ژبه کې موږ په پښتو کې ورته د کانګو تبه وایي یا د کانګو تبه یا خونریزي لرونکي ناروغي هم ورته وایي یا وینه ورکوونکي ناروغي هم ورته وایي مختلف نمونه سره نومول شو د اول ځل لپاره په کریمیا په نامه چې وسه د یوکرين یو خارو هغه وخت کې د پخواني شوروي یو برخه وه اول ځل په 1940 کال ته ولیدل شو او بیا وروسته تقریبا 12 کال وروسته په کانګو کې دا تشخیص شو او پیژندل شو بیا دغه ته د کانګو نوم ورکړل شو اصلا د کانګو تبه چې دا یو ویروسي ناروغي ده چې اصلي میزبان چې دغه حیوانات دي او بیا د حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي او د انسانان نه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي مختلف ویروسي ناروغي اکثره دغه ناروغي چې دي د ته په عمومي شکل باندې موږ د زونوټیک ناروغي وای په انګلیسي اصطلاح باندې یاد حیواناتو څخه انتقالودونکي ناروغي وای دغه ویروس معمولا د حیواناتو په وجود باندې او د حیواناتو په وینه باندې تغذیه کیږي او هغه حیوانات چې په دې ویروس باندې اخته وي د انسانان ته انتقالیږي او بیا د انسانانو د مصاب کېدو یا غودي د اخته د ناروغ کېدو باعث ګرځي اکثره دغه ناروغي ډېر شدید سیر لري بعضی وخت کې حتی د انسان د تلف کېدو دي وژل کېدو باعث ګرځي نو په دې خاطر ډیر زیات مهمه ده چې هوادوال په دې پوه شي چې څنګه دا ناروغي وپیژندل شي په وخت تشخیص شي او بیا تداوی ته اقدام وشي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. تاسو که څه هم تاریخچه ډیره ښه واضح کړه چې اول د کریمیا په ټاپو کې پیدا شو چې اوس د روسیې یوه برخه ده، پخوا د اوکراین برخه ولې غنمخ کې د پخواني شوروي اتحاد، بیا په کانګو کې افریقایي هیواد کې، افغانستان ته څه وخت را داخل شو دغه ویروس؟ ډاکټر صاحب داسې لنډه تاریخچه ویلی سو چې افغانان څه وخت په دې تبه باندې اخته شول؟
لودین صاحب، که څه هم دا ناروغي ما لکه څنګه چې ما مخکې ویل نه وی ناروغي نه ده، په خوانه موجوده وه. که څه هم قوت دومره ډیر زیات په افغانستان کې نه و، خو وخت نا وخته پیخي دلته لیدل کېدلې، خصوصا د تیرو شلو کالو کې دغه پیخي د کانګو ډیر زیات شوې دي، چون نفوس زیاتېدو سره او د مالداري برخې د رشد سره اکثره بعضی مالونه یا بعضی حیوانات د خارج نه را انتقال شوي دي، یا همداسې د یو ولایت نه بل ولایت ته، نو دې سره هم یو څه اندازه پورې د ناروغۍ وقار ډېر زیات شوي دي. نو په تیرو شلو کالو کې که څه هم پخوا هم دا موجود وي، کېدای شي مثال په هغه شکل باندې چې تشخیص شوي، کېدای شي نوي تشخیص شوي، خو پخوا موجود وي، خو په دې تیرو شلو کالو کې یو څه د وقوعات اندازه یو څه لوړه وه. اکثره په جنوبي ولایتو کې لکه مخکې چې تاسو څنګه ویلې، په کندهار، هرات، فراه، په دغه سرحدي ولایتو کې چې هلته او ګمرکي هلته ګمرک د لارې ده، هغه ډېر زیات انتقالېږي دا حیوانات داخل د افغانستان ته راځي، او ګرم سیر ولایتونو کې دو وقوعات ډېر زیات دي، نو خصوصا په دغه منطقو کې، او حتی اوس په کابل او په نور ګرم سیر ولایتو کې هم دا وقوعات زیات لیدل شوي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان، او تاسو ویل چې اصل قربانې د دې ویروس چې دی څاروي دي، او دغه راز ویل کېږي چې ځینې حشره هم کنه پیګم حشره یې یوازې لیکدون کده، یعنی قربانې اصلي څاروي وي او کنه حشره هم څه چې ممکن دغه تبه پکې وي.
لودین صاحب ترام، لکه څنګه چې تاسو ویلې، اکثره ایدو هغه اساسي میزبان چې دی، اولی میزبان هغه قربې، هغه حیوانات دي. معمولا دا کورنی حیوانات غوا، پسونه، وزې، د اولی هغه د بعضی مثال بعضی ملکو کې، حتی په دې سوی او په نور موږکانو کې هم لیدل شوی دي، خو بیا دا هلته اوسیږي. هغه حیوانات چې په دې باندې ویروس باندې اخته وي، دغه کنی په دری کې ورته کنه وایو، موږ سپګۍ هم ورته ویلو، شو دا حشرات چې دی د انتقالي به انسانان ته، او د هغو حیواناتو د وینې څخه دا تغذیه کیږي دا حشرات، او بیا دا ویروس ځان سره اخلي، او بیا چې د انسانانو ته د انتقال باعث ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب، راځئ چې لږ اوریدونکو ته نوبت ورکړو. اوریدونکو په پښتو فیسبوک پاڼه هم راته پوښتنې پریښي دي، دا پوښتنې به هم ځواب وو. یو اوریدونکي له مخکې نه راته په واتس اپ کې پیغام ثبت کړی، ښه ده چې د دې اوریدونکي پوښتنه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ وي. رقیب خان احمدزی هم له کابل څخه پوښتنه مې له محترم میلم څخه داده چې کانګو ته به له هر ډول حیوانات څخه انسانان ته لېږدېدای شي که نه له بعضو مشخصو حیوانات څخه، او بله پوښتنه مې داده له محترم میلم څخه چې دا ناروغي د کومو کسانو د مرګ لامل ګرځي، یعنی کومو کسانو خطر د مرګ زیات ده پکې مننه.
و سلامت اوسې احمدزی صاحب چې مقتدی پیغام پریخي وو. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واوریدل، دوه جزې درلودل، هغه و چې له کومو مشخصو حیواناتو یا څارویو نه انتقالېږي، او بل دا چې کوم کسان وایي دغه تبه یا د کانګو ناروغي تر ډیره د مرګ له خطر سره مخ کولی شي.
مننه لودین صاحب. لکه د رور چې څنګه وویل، هغه حیوانات لکه مخکې چې ما ذکر کړه، اکثره دغه د کورني حیوانات یا هغه چې د مالداري لپاره استعمالیږي، دا ډیر زیات دغه میکروب باندې اخته کیږي، او بیا دو په وجود باندې موجود حشرې یا کنی یا سپګي د انتقالي انسانان ته، مخصوصا ما چې وویل لکه غوا، غوی، خوسکه، همداسې پسه، وزې، او بعضې وخت کې حتی سوی، او نور حیوانات هم لکه بعضی موږکان دي، کېدای شي دا په دې باندې اخته شي، او دا د دې د انتقال باعث وګرځي. او ډیرور ویل چې کوم خلک ډیر زیات په دې باندې اخته کیږي، که څه هم د وظیفې د نگانه خلک چې ډیر زیات د حیوانات سره او د دې ملوث حیوانات سره په تماس کې کېدې چې هغه ډیر زیات په دې هغه باندې چانس دي ډیر زیات دي چې په دې میکرو باندې اخته شي، لکه قصابان، هغه خلک چې مسلخ کې کار کوي، هغه خلک چې حلاله کې قرباني کوي، هغه شپون یا شپنکي چې مثال له حیوانات سره ډیر تماس کې، او بل هغه هر هغه څوک چې مثال مقاومت دی وجود ښکته ماشومان، زنانه، خصوصا امیندوار میندې او زاړه خلک چې د شپېتو څخه عمر زیاتي، دا خلک دي چې ډیر زیات امکان دي چې ناروغي پکې شدید سیر اختیار کړي او شدت یې ډیر زیاتي.
بله ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان، څنګه پوه شو چې یو کس په کانګو اخته شوی؟ آیا داسې لومړنۍ نښې نښانې شته چې د کورنۍ غړي پوه شي یا حداقل نور کسان پوه شي چې دا مریض عاجل دی، ممکن په کانګو اخته شوی وي؟ داسې ښکاره نښې نښانې شته چې معلوم شي او کنه له معایناتو وروسته بیا څرک لګېدلی شي؟
مننه لودین صاحب. معمولا ما مخکې تاسو ذکر کړل چې دا یو ویروسي د ویروسي ناروغي له جملې څخه یو ناروغي ده. نو معمولا ابتدایي اراز علائم د ویروسي نور ویروسي ناروغي په شان په دې شکل په دې پامدي همدا یو دلیل دی چې پیژندل یې لږ مشکلي. معمولا د ریزش په شکل باندې، د کسالت په شکل باندې، د ستړیا په شکل باندې، د عضلاتو د درد، ضربدوالی، استفراغ، اسهال په شکل باندې دا تظاهر کوي او بیا وروسته چې د نور اراز او علائم پیدا کوي. نو په همدې خاطر ډیره مهمه ده چې هر هغه څوک چې د حیوانات سره په تماس کې یا یو ملوث انسان سره په تماس کې چې هغه کانګو تبه تېره کړي او دته دا اراز او علائم پیدا شي، یا خو نه خاصه نږدې وخت کې داسې ځای ته سفر کړي چې هغه په هغه ساحه چې د کانګو مرض هلته شي ډیره زیاته، نو ضرور ده چې دغه خلک عاجل صحي مرکز ته مراجعه وکړي او تر څو چې د په وخت سره دا ناروغي تشخیص شي او اختلالات او بعدي مشکلات نه مخنیوی وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا د تماس شمیرې اعلانوم که غواړئ چې د کانګو په اړه پوه شئ، کومه پوښتنه لرئ، ډاکټر صاحب ستاسو ستاسو پوښتنې ځواب کړي. د واتس اپ شمیره ده 00420 112 شپږ څلوېښت 01، د مستقیم تماس شمیره ده 00420 112 15 01. که چیرته تاسو نشئ کولی چې د دغو شمیرو لګښت پرې کوي، فقط موږ ته یو مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار کولی سي بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو ستاسو لګښت هم ونشي. ډاکټر صاحب، ځینو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه هم چې دا مطلب موږ پوسټ کړی دی پوښتنې راته پریښې دي. نبی الله زابولي لیکلي وایي، تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه. پوښتنه مې دا ده چې کانګو خو زکام ته ورته ناروغي ده، نو ډاکټر صاحب څنګه پوه شو چې تر منځ فرق وکړو؟ یا هماغه پوښتنه چې مخکې هم ما په یو ډول سره مطرح کړله چې تاسو رڼا پې واچوله، ډاکټر صاحب داسې عمده نښې نښانې خو نشته؟ ښه ده چې هغه کسان چې تبې لري او ستاسو په باور له څارویو سره سروکار لري، یا مثلا شپون وي یا مثلا بزګر وي، ښه ده چې یو چکر مراجعه وکړي او خپل معاینه وکړي. ډاکټر صاحب، کوم ډول تبه، ځکه تبې خو په اوړي کې معمولا وي، کوم ډول تبه چې څومره د حرارت درجه وي د وجود هغه جدي وګڼل شي؟
لودین صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا د نورو رو ډېره ښه زابلي صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه. واقعا هم چې تشخیص یې لږ مشکله دی، ځکه د اعراض و علائم یا نښې نښانې چې دي د نورو ویروسي ناروغیو ته ورته دي او پیژندل یې لږ مشکله دي. خو مهمه دا ده چې که چېرته مثال یو څوک داسې وظیفه ولري چې هغه د څارویو سره په تماس کې، یا مثال یو ملوث شخص سره په تماس کې شوی، نو په دې خاطر که چېرته دوته داسې اراض و علائم پیدا کیږي، تبه ډیره لوړه تبه ورسره، مثال د نور عمومي اراض و علائم چې ما نښې نښانې چې ما وویل، لکه ساله، تبه، ځاندردي، سالات، ضربدوالی، استفراغ، او ډیر مهمه خبر ده که چېرته خونریزي ورته پیدا کیږي، د پوزې لارې خونریزي، د وریو خونریزي، همداسې چې د پوستکي لاندې د وینې راټولېدل، د داغونه پیدا کېدل په مغایطه موادو کې او په ادرارو کې د وینې راتګ، نو که چرته داسې خلکو ته اعراض علامی پیدا کیږي د فتن باید مشکوک شو د ناروغۍ ته او عاجل باید صحی مرکز ته مراجعه وکړو تر څو هلته مشخص بعضې معاینات وشي او دا ناروغي تشخیص شي تر څو د نورو خلکو د ملوث کېدو نه مخنیوی وشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. هڅه کوي چې واتس اپ نموږ سره اړیکه ونیسي. ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. خا فکر کوم اړیکه پرې شو. تخنیکی همکار اشاره کوي اسماعیل منګل را تلیکلی له خوست نه. ډاکټر صاحب وای دغلته په خوست کې پروسه کالم د هوا په ګرمېدو ډیر څاروي په دې ناروغۍ اخته شول. سږ کال هم وای چې هوا تودېږي څاروي په دغو ناروغیو باندې اخته شوي دي. ډیر څاروي تلف کړي هم دي خو وای چې تر اوسه په انسانانو کې داسې پیښې نه دي لیدل شوي چې په دغه تبه دې اخته شوي وي. څارویو ته هم چې ډاکټر صاحب زموږ تاسې د ډیرو خلکو سروکار دی ورسره دغه کانګو څه زیان اړوي څاروي له څه ډول برخلیک سره مخامخ وي خصوصا غواوې میږې وزې چې زموږ تاسو خلک بزګران ډیر ساتي او مغه تقریبا د ډوډۍ یا د خوراکي موادو یا وسیله هم وي چې یا شیدې خوري یا مثلا مستې خوري یا هم شیدې او مستې خرڅوي ځان ته په خواړه برابروي څارویو ته مشخص ډول دغه کانګو څه زیان اړوي؟
لودین صاحب ډېر زیات مننه. لکه څنګه چې ما وویل چې اکثرا دا میکروب د څارویو په وجود کې وینه کې موجود دي او د هغو د یو انتقالوونکي په حیث رول لوبوي. اکثره اعراض هغو کې نښې نښانې نه لیدل کیږي خو بیا هم که چېرته داسې کوم څاروي دوویني چې هغه مشکل لري دوته مریض معلوم شي یا نو په هغه صورت کې چې دی کېدای شي ځایي وترنرانو سره دو مشوره وکړي. ښه خبره دا ده که چېرته دو داسې څاروي ویني چې هغه په یو نوه باندې یا یو ډول باندې دوته مریض کاره شي نو مهمه ده چې مثال دو حد اخل یو هفتې نه تر دو هفتو پورې دغه څاروي تر حداقل څوارلس ورځو پورې دو قرنطین کې تر څو وګوري که دو کې څه اعراض علائم یا نښې نښانې د ناروغۍ پکې راڅرګندېږي نو دا به یو نوه د ناروغۍ د خپراوي دپاره یو مهم اقدام وي چې تر څو دا په یو ځانګړي ځای کې قرنطین کې او که چېرته مثال په دې موده کې څاروي کې د ناروغۍ نښې نښانې ښکاره نه شي بعد له هغې نه دو کولی شي دا بازار ته یا د حلالې یا د قربانۍ دپاره دا عرضه کړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې او اوریدونکي بیا هم هڅه کوي وار بشو غږ دی واور ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري که زما غږ دی ستاسو اړیکه وصل ده خبرې وکړئ مهرباني. وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون ستړي مشي. تاسو اتمن زموږ موضوع اوریدلې ده څه وایي د کانګو ته
په اړه؟ مخکې له دې چې زه خپل پوښتنه وکړم زه اول ستاسو راډیو ته یو پیشنهاد لرم نودین صاحب چې موږ ته تاسې دغه ستاسو راډیو ګانه راډیو ده چې موږ ته پاکه د بله راډیو هم نه لرو رسنۍ مریضې دي نو زما پیشنهاد دا دی چې دغه د کانګو مریضې چې ده دا خو د حیوانات اکثره پیدا کېږي. اول خو دغه پیشنهاد مې دا دی چې که دغه شي د اختر د لوی اختر ته شي یو لس بیا پاتې شي که بیا پر دغه کانګو باندې یو د کانګو پر مریضۍ باندې یو پروګرام جوړ کړي چې خلک آګاهي نه لري نو شاید خلک اساس راډیو سره یو آګاهي پیدا کړي. او بله پوښتنه مې دا ده چې دغه زموږ مالونه چې دي د جوزجان د ولایت د ډېرو ولایتو دغه شي دي دا زموږ د ولایتو مالونه چې دي وخت خلک د قربانۍ اخلي دا د کوهستانات سره شوکوي خلک اوس په کوهستان کې دي مالدار دا د کوهستانات سره شبکوي بیا پر خلکو خرڅوي. نو زما په نظر که دغه حیوانات یو ارمیانس یو بیا خرڅ دا به ډېره ښه خبره وي. د ډاکټر صاحب مې یو دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب که چېرې یو پامیل یو نفر په کانګو اخته شي او په پامیل کې دولس نفر وي نو خو ستاسو په نظر دا ساري ناروغي ده ټول هم په اخته کېدلی شي. او پوښتنه مې دا ده چې دغه د کانګو مریضي په وروسته پاتې هېوادونو کې ډېره ده که په مخ پر ودې هېوادونو کې ډېره ده؟
کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره مننه. سلامات او صحیح وړاندیز مو هم د پام وړ وو. موږ اوس دا موضوع دې لپاره راپورته کړه پښتون صاحب چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې په کندهار کې پیښې زیاتې شوې دي. موږ هم همدې خبرې پلمې ته پکتو دا موضوع وټاکله. بېله شکه چې د لوی اختر په شپو ورځو کې چې اختر ته ورنږدې شو، بیا به هم په دې موضوع باندې خبرې کوو. مهمه موضوع ده، حتما به ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنې له ولس سره شریکوي. بل اوریدونکی راخلو ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب، جوړ تازه نبیولا زبلې دا وخت له غزنینه خبرې کوم.
ښه زبلې صاحب، ستړي مشي. تاسو د فیسبوک پوښتنه مې هم مخکې مطرح کړه، مهرباني وکړئ اوس څه وایي.
مننه کوم، هغه ما تر یو حد نه دا اوریدلې چې داسې هغې ته ورته پوښتنه مې. ډاکټر صاحب ته سلام په احترام، او پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب، کانګوسي تاسو تر یو حد معرفي کړله، د هغې ډیری نښې نشانې د زکام یا ریزش په شان وي، نو موږ څنګه پوه شو چې موږ زکام نه بلکې کانګو په کانګو ناروغي اخته یو؟ یعنی فکر نه کوي ډاکټر صاحب، ډیری کسان په کانګو اخته یي، هغوی فکر کوي چې موږ زکام یو. او تاسو وویل دغه کانګو ناروغي تر یو حده ویروسي ناروغي ده او بل کس ته هم انتقالیږي، نو موږ ته څومره احتیاط پکار ده تر څو نور کسان په اخته نه کو، او څه باید وکړو چې کورنۍ ورنه په امان کې وساتو؟ بل پوښتنه مې کړې صاحب محترم واخیستله، هغه ته سلام په احترام. مننه.
کور ودان، سلامت اوسئ زابلای صاحب، ډیره مننه. مخکې په فیسبوک کې هم زابلی صاحب دغه ډول پوښتنه کړې وه چې ډاکټر صاحب ترې وه د جواب کړه، خو وروسته به پیرا شو. ډاکټر صاحب راځئ چې اول د قاری صاحب پښتون پوښتنې ته راشو. وایي که کورنۍ کې یو کس په دې اخته وي، نور کسان هم زیانمن یا اسی پذیر دي، ځکه ساري ناروغي ده، او فکر کوم دا ویل چې څومره بخوي چې ساروی مخیل دی چې بازار ته راسي، ماینه سي. البته دومره امکانات په افغانستان کې طبي پلوه یا له تخنیکی پلوه نه وي، خو څنګه د کورنۍ نور غړي مثلا ترې وساتل شي؟ ډاکټر صاحب
لودین صاحب مننه، رونم ډیر زیات مننه، ډیر په ځای پوښتنه وکړي. اول خو یو ورور پوښتنه وکړي چې په کوم ملکو کې ډیر زیات د شیور لري، ډیر زیات عام دی. معمولا دا ناروغي چې دا اکثر په افریقی ملکو کې، آسیا کې، جنوب شرق اروپا کې، همداسې شرق میانه کې ډیر زیات معمول لري، او مخ پر ودې هیوادونو کې او پس پاتې هیوادونو کې کچه لږ څه لوړه ده، ځکه چې هلته په هغه شکل چې حفاظتي تدابیر ضرور دي هغه نه نیول کیږي، او په وخت تشخیص او د وقایې تدابیر هم هغومره قوي نه وي لکه څنګه چې پرمختللي هیوادونو کې. ولې هلته هم دا ناروغي وجود لري، دا سنه ده چې هغه د دې نه مبرا دي، خو مخ پر ودی او پاسپات هیوادونو کې کچه لوړه ده. بل دا چې څنګه کورنۍ وکولی شي، مثال کې یو نفر په کانګو تبې باندې اخته یا د کانګو په ناروغي باندې اخته، مهمترین تد خبره لکه مونږ چې څنګه معمول یو مقوله ده، وقایه بهتره ده تداوی نه، نو ضرور ده چې مثال هغه خلک چې مشکوک دي په کانګو تبې باندې، د اخته کېدو شک ور باندې، نو کوشش وکړي دا خلک قرنټین شي، یا حداقل د نورو خلکو سره تماس کم شي، افرازاتو سره دی، حتی بعضی وخت کې دا دی تنفسي افرازاتو یا قطراتو دلاري هم انتقالیږي، نو کوشش وکړي دا خلک په یو څه دی نورو خلکو نه فاصله ونیسي، او تماس کچه ور سره کم شي، ترڅو نور فامیل غړي هم په دې ناروغي باندې اخته نشي. نو بهترین لاره وقایه ده، که یو څوک په دې باندې اخته کیږي، د نو کوشش وکړي چې د تماس کچه د نورو غړو سره کم شي، او په یو ځانګړي کوټه یا یو ځانګړي اتاق کې تر یو وخته پورې قرنټین شي، ترڅو دغه ناروغي هغه مده د راڅرګندېدو تیر شي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب دغه بحث کسه هم نوې دی، اما ډیر جالب اړخونه هم لري، ځکه د لپاره تاسو ورته اشاره وکړه چې افریقایي هیوادونه، آسیا، په آسیا کې بیا جنوبی آسیا، افغانستان او ورته نور هیوادونه ورسره مخامخ دي. خدا چې دا پوښتنه هم وکړو، ورسره مخکې دی چې د زابلي سي پوښتنه تراشو، چې آیا له څارویو نه هم دغه ناروغي په همدې ډول بل څاروي ته انتقالیږي چې هغه د افرازات دي یا تنفس ده، او کنه حشرې لګیدلې وي څاروي نه بل څاروي ته؟
لودین صاحب لکه مطالعات دا ښیي چې اکثرا څاروي د کنو په شکل باندې یا حتی بعضې وخت کې د فرازاتو په شکل یا د مایاتو د ملوثو مایاتو د مواجه کېدو سره هم دا کېدی چې انتقال شي، خو زیاتره دا کنی د یو حیوان نه بل حیوان ته او د اکثره د یو حیوان نه بل انسان ته د انتقالي او د ناروغۍ د انتقال باعث ګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، یو اوریدونکو به هڅه کوي منتظر بینه پریږدي د اړیکه به هم راوخلو. ستړي مشي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني خبرې
مننه خیر تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم لغمان.
او مهرباني همدرد صاحب،
زه خود دغه وایم محترم صاحب چې لودین صاحب چې دغه مرض خود دغه نوم خود سه ناشنا غوندې نوم دی چې خبره ولاکه خو مونږ کاوریدل می خو پیژنو یې نه کانه او نه دلته بل چا ډاکټر متخصص نه منکله دا مرض نه دا اوریدل دا نوم. زه دغه ډاکټر صاحب نه مې دغه پښتنه ده که په داسې ساده الفاظو کې دې دا نوم هغه کې مونږ ته وښیي چې دا کوم مرض ده، نو دا خو مونږ ورسره ناشنا غوندې مونږ ته ښکاري.
سلامت اوسې همدرد صاحب. او کور ودان ډیر مننه مخکې ډاکټر صاحب څه هم د خبرونې په سر کې یو څه واضح کړه. نه پیږم چې ځینې وختونو کې ډنګای ورته وایو ډاکټر صاحب که څومره تاسو را سره موافق یې، ځکه تاسو له ولس سره سروکار لرئ او کله ناکله په ولس کې یو ښې ساده او روانې پښتو اصطلاحګانې لري دغو ناروغیو لپاره. ډاکټر صاحب د همدرد صاحب پوښتنه ځواب کړئ، بیا به ورشو د زابلي صاحب پوښتنې ته.
خا لکه څنګه چې مونږ په اول کې یو ساده تعریف د دې وکړو، که څه هم دغه یو نوی میکروب چې هغې ته مونږ ویروس وایو د هغې حیوانات اکثره د حیواناتو په وینه کې موجود یا حیوانات اخته کوي او د حیواناتو د څارویو نه دغه د یو حشرې په واسطه یا د سپږې په واسطه یا په دری کې مونږ ورته کنه وایو د هغې په واسطه دا کله چې د څاروي په جلد باندې کینی د هغې د وینې نه تغذیه شي دا ویروس د ویروس ته یا میکروب ته انتقالیږي او دا بیا د کله چې انسان وچیچي نو د هغه وینې ته داخلیږي او بیا د هغه د ملوث کېدو یا هغه د اخته کېدو باعث ګرځي. ډولونه ډېر زیات دي د دې ناروغیو. په عمومي شکل مونږ ورته هیموراجیک ډیزیز وایي، یا وینه خونریزي پیدا کوونکې ناروغۍ، چې په دې کې د کانګو یو ډول دی. لودین صاحب همداسې ډینګي فیور یې بل ناروغي ده، یلو فیور مونږ ورته وایو چې اکثره په دې تایلند او د چین او د جاپان طرف ته ډېر یا په افریقا کې ډېر زیات دي. همدغه شکل نور ډولونه هم ډېر زیات ډولونه لري، نو مختلفې بڼې لري او اکثره دا د حیواناتو نه انسانانو ته دا ناروغي انتقالیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، زابلی صاحب مخکې پوښتنه وکړه، زه به ورسره دا اضافه کوم چې تاسو مخکې ځواب کړه پوښتنه په یو ډول چې د زکام او د کانګو د نښو نښانو څنګه توپیر وشي. په دې وروستیو کې د ملاریا پیښې هم په افغانستان کې زیاتې دي. د ملاریا ته به هم تقریبا ورته نښې نښانې سره لري کانګو ته ورته ده، او دغه راز د هوا په تودېدو سره، د سیلابونو په راوتو سره، د طبیعي پیښو په راوتو سره کولرا ناروغي هم زیاتېږي په افغانستان کې. پروسه کال هم کله چې په دغو بېلابېلو ولایتونو کې، په خوست کې، په لوګر کې مثلا، په شمالي ولایتونو، جنوبي ولایتونو کې سیلابونه راغلل، نو کولرا هم ورسره عام شوله چې مختلفو ولایتونو ته حتی ټیمونه هم لاړل، ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سر زیان هم واړو. دغه درې سره ناروغۍ تبي لري، موسمي ناروغۍ هم تر ډېره تبي لري. څه ډول تشخیصولی سو او توپیر یې په لابراتوارونو کې بیا امکان لري او کنه؟ داسې شدید نښې نښانې شته چې سړی له ورایه پې پوهیږي چې ممکن دا کانګو وي یا دا ملاریا وي، ورته والی او دغه راز توپیرونه په څه کې دي دغو ناروغیو چې ما یې نمونه واخیستل؟
لودین صاحب، واقعا هم دا کوم ناروغي نمونه چې تاسو واخیسته لکه ملاریا شوه یا مثال کولرا شوه یا هم کانګو تبه شوه یا نورې داسې ناروغۍ، نو معمولا دا ناروغي دي اعراض او علائم یا دي نخو نخانو لا مل لا ډیر زیات ورتواله لري، خو بیا هم بعضی نخي نخاني دي چې هغه من کولې شي. مثال دي ناروغي خاص ناروغي ته موږ مشکوک کی، لکه څنګه چې ما ویل ټول څخه مهمه چې دا هغه یو خاص جغرافیوي موقعیت دی. بعضی ناروغي چې دي لکه ملاریا په ګرمسیر ولایتونو کې بعض خاص ولایتونه دي چې هغه کې دي کچې ډېره لوړه ده، لکه شرقي ولایتونو کې یا مثال په شمال کې کندوز او دا ولایتونه همدا شکل، په جنوب کې جنوبي ولایتونه چې دي. بل د دې ناروغي رامنځته کېدې هغه د تماس د حیواناتو سره دا ډېر مهمه ده چې پوښتنه وشي چې مثال آیا په نږدې وخت کې د حیواناتو سره تماس وجود لرلو یا نه لرلو. بل د شدت نظر کانګو تبه ډیره شدیده تبه ورکی، ډیر چټکه تبه ورکی، همدا شکل چې د ورسره پڅنګ کې چې شدت پرمختګ وکي، بعضی وخت کې خونلیزی پیدا کیږي ورسره تبه چې دا په تبه معمولا هغه کې لوړه تبه خو وقفه تبه دوا درې ورځې وروسته تبه راځي ورسره لړزه او اسهال لړزه او بعضی وخت حتی زیړې او دیوینې د ګردو نه خونلیزی او اسهالات او ضربدوالی هغه کې هم پیدا کیږي. خو بیا هم بعد له هر څه نه کچرته بیا هم پکې مشکلې چې موږ دا توپیر وکړو، نو بیا اساسي لاره د تشخیص چې دغه معاینات دي چې مشخص معاینات د ملاریا او کولرا او د نورو ناروغیو لپاره موږ لرو چې څو کولی شو توپیر وکړو دوه ترمنځ.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اورېدونکو ښه دا ده چې کچرته تاسو یا د کورنۍ نور غړي مو خدای مکړه په دې ګرمه هوا کې شدید تبې لري، ښه ده چې یو چکر مغه نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو معاینات وسي، او له معایناتو وروسته بیا ښکاره سرک لګېدلی سي چې ستونزه څه ده، او بیا د معایناتو پایلې ته په کتو د درملنې پلانونه هم ورته جوړېدلی سي. ډاکټر صاحب، له حیواناتو سره یا له څارویو سره سروکار په افغانستان کې ډېر دی، خصوصا په کلیوالي سیمو کې هر کور تقریبا یو غوا لري یا مثلا میږی لري یا وزې لري ساتلې دي، هماغه د ژوندانه د مختلفو وسیلې دي. څه وسی چې دغه کورنۍ به خبره پاتې شي، روغتیایي ټیمونه څومره خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، او دغه راز د انتقال وسیلې له دغو حیواناتو نه یا څارویو نه انسانانو ته همدغه خاصې کنې یا حشرې دي، او کنه د حیوان له غوښې نه هم که چیرته مثلا دغه غوښې انسانان خوري یا مثلا شیدې خوري یا مستی خوري له دغه لارې نه هم انتقالېدلی سي، او کنه یوازې مغه کنی دي یا خاصه حشرې دي چې په حیوان یا څاروي باندې کینی ویني اخلي بیا انسان ته انتقالوي.
لودین صاحب، احتیاطي تدابیر ډېر زیات ضروري دي، خصوصا لکه څنګه چې تاسو ویل چې موږ افغانستان یو زراعتي مملکت دی او مالداري په کې ډېر زیات شو لري. هر کور او هر کلی کې هر ار کله او کور چې ده څاروي لري او همدغه دلاري بل ورځنی ضرورت پوره کینو، په دې خاطر دا ډیره مهمه ده چې دا حیوانات سره هغه د تعامل په وخت کې هغه ټول احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي. معمولا هر هغه څوک چې مثال حیوانات سره حیوانات پالی نو کوشش وشي چې مثال کچرته دی هغه په پوستکی باندې داسې کنی یا سپګی یا د حشرات ویني، نو کوشش دی وشي چې هغه په لاس باندې ونه مخل شي او هغه ونه میدان شي، ځکه چې امکان شته چې دا کدي په دې ویروس باندې ملوثي د دې لارې دوه وجود ته د میکروبین انتقال شي. کوشش وشي چې دا کنی او یا د سپګي دا په مخصوصو وسایلو باندې دا لری شي او لاس باندې هغه نشي. معمولا کوشش وشي کچرته د سکش استفاده شي، د حیوانات سره تماس په وخت کې، د شیدو رلوی شلو په وخت کې کوشش وشي چې مثال لوخي پاک او منځل شي، هم دا غسل لاسونو باندې د سکش واچول شي، یو پیشبند یا دا په واچول شي، همداسې هغه حیوانات چې دوی فکر کوي چې هغه مریضان دي یا زخم لري یا داغونه لري د پوستکي لاندې یا خونیدي ورکړي، نو کوشش وشي هغه قرنټین شي تر څو د ناروغۍ مده تیر شي او بعد له هغه نه دو وکولی شي چې بیا دغه نه په استفاده وشي. همدغه شان غوښې، کله چې د غوښو نه استفاده کېږي باید دستکشې باید موږ په لاس واچو، غوښې پاکې ومینځل شي او مخکې دینه چې دا غوښې استفاده شي نو حداقل یا په یخچال کې کېښودل شي چې یو نه تر منفي څلور درجه د سانتي ګرید کې دا میکروب د کې د منځه زیاده چې په وخوټول شي دا جوش شي چې شپږ پنځوس درجو کې دا میکروب معمولا په دې کې له منځه ځي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، بس بحث ته ادامه ورکوو، تر لنډې خبرتیا وروسته بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو او رئی تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ دی. د کانګو د طبي پاړه خبرې کیږي، متخصص ډاکټر خالد غالب را سره دی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ د پروګرام شاو خوښل دقیقې پات دی، کولای شئ چې کومه پوښتنه لري یا هم نظر لري په دې اړه را سره شریکولای شئ. په فیسبوک کې هم ځینې نظرونه راغلي، دا به وروسته اوریدونکو ته ووایو. ډاکټر صاحب، په ګرمه هوا کې دغه د کانګو د تبې اندېښنې زیاتېږي، آیا دغه تبې د کانګو د هوا له ګرموالي سره هم اړیکه لري او کنه یوازې د لپاره چې په ګرمه هوا کې د خلکو تګ راتګ ډېریږي، یا مثلا افغانستان ته د څارویو انتقالات یا صادرات زیاتېږي، دغه د کانګو ویروس وده په ګرمې هوا کې زیاته وي، یعنی د هوا له ګرمۍ سره هم دغه ویروس څه ډول تړاو لري؟
لودین صاحب، ډېر ښه موضوع تاسو اشاره وکړه. بالکل، دا میکروب یا دا حشری چې دی دا په ګرمه هوا کې په وچ محیط کې ډېر زیات وده کوي. په افغانستان کې کېدای شي یو دلیل د شیو او د زیاتوالي د اخرې وچکالۍ کېدای شي یو دلیل اوسي، ځکه کتابونه لیکي هغه ملکونه کې چې د دې ناروغۍ شیو پخوا کم شوي وه، د وچکالۍ سره، د اقلیم د تغیراتو سره، د ځنګلونو د کمښت سره، او د بوټو د حاضره بوټو د راشنه کېدو سره، د دې میکروب او د حشراتو وده او شیو ډیره زیاته شوې ده. نو څنګه لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په دې اواخرو کې زموږ ستاسو مملکت کې وچکالي ډیره زیاته وه، او کېدای شي دا یو دلیل دي مې چې د حشرو ته او د میکروب ته د زمينه ډیره زیاته مساعده شوې تر څو دا میکروب ولکه. او بل هر څومره چې ځنګلونه د منځه ځي، خار پراخېږي، خارونه پراخېږي، نو دا حیوانات او دا حشرات چې دي انتقال دي، هغه نه دي محیطونه انتقال کوي دي خارو ته او کلو ته، او بیا شیوې زیاتېږي.
بله، او ډاکټر صاحب کلک زره اوس په دې اغیز باندې تم شو، سره له دې چې تاسو نه خنخانه بیان کړل چې تقریبا نورو ویروسي ناروغیو ته ورته نه خنخانه لري د کانګو تبه، اما په زینو راپورونو کې معلوم وسل چې دا تبه وژون کې هم د زین کسان د مرګ کومې ترسي تر ډیره څومره وژون کې بللې شو، او د کوم سن کسان ډیر آسی پذیره دي دغه تبه په وړاندې، که دا هم د وجود په مقامات پورې تړلې ډاکټر صاحب؟
لکه څنګه چې لکه تاسو راپورنه ویل، همداسې په طبي معلوماتو نظر په سلو کې که چرته مثال دا شدید سیر اختیار کی او ناروغي شدیده شي، حتی ونه تر اوویش یا دیرش فیصده، یعنی په سلو کې دیرش ناروغان کېدای شي دا تلف شي، نو یو خطرناک ناروغي ده، وژون کې ده، که چرته په وخت سره کنټرول نشي او په وخت سره تداوی نشي نو پرمخ ځي، او اکثره د وجود اساسي او ډیر حیاتي غړي اخته کوي، نو ګردي اخته کوي، کمکار کوي، همداسې سږي اخته کوي، کېدای شي مثال نور د وجود اساسي غړي هغه اخته کی او دی وجود دی تهدید او دی وجود دی پرزیدو به سو ګرځي.
او ډاکټر صاحب ما چې دغه مقاله یو څه سره وکتلې او استاد سره بحث نه هم معلومه شو، خوندریزي هم ور سره تړلې ده د کانګو له تبې سره، فکر کوم له ملاریا او له کولرا مثلا د ځینو نورو ویروسي ناروغۍ سره فکر کوم یو تفاوت ممکن هم دغه د شدید خوندریزي وي چې ځینو کسانو ته پیدا کیږي. دا وینه څه ډول د انسان له وجوده د خولي او پازې له لارې نه ځي او کنه د ادرار او غایطه موادو له لارې نه، دغه د خوندریزي بڼې څه ډول وي؟
بالکل لودین صاحب، لکه څنګه چې دا د خپل دې ناروغي نوم چې د کریمین هیموراجیک فیور ورته وایي، یعنی خونریزي ورکوونکې تبه، نو په دې کې چې دا تبه موجوده وي او سره چې د خونریزي ورکی معمولا د وینې حجرات، هغه حجرات د وینې چې هغه وینه پرندي د هغې د تخریب باعث ګرځي او وینه نه پرندېږي، نو وجود په خپل سر خونریزي ورکوي. هغه برخې چې مثال هغه ډېر حساس دي لکه پوزه، لکه وری، همداسې د پوستکي لاندې، د ادرار او د غایطه موادو له لارې، د کولمو د لارې خونریزي پیدا کیږي، او دا خونریزي بعضې وخت کې دومره شدید دی چې د انسان د مرګ باعث ګرځي. همدغه شان د ځیګر وظایف ځیګر اخته کوي، ځیګر وظایف د زیګر د کار غوړدی، نو په دې شکل هم هغه خپل زیګر د وینې لخته کېدو فکتورونه جوړي چې هغه د نه تولید له وجې هم وینه نه لخته کیږي او خود به خودي خونریزي پیدا کیږي. لودین صاحب، صرف یو شی چې زه اضافه کول غواړم، مخکې تاسو د مړینې په باره کې ویلې، زم دا اوس یو راپور ما سره دی، دو مړینه د سلو کې 2% نه، یعنی سلو کې 2 نفر نه تر 3 نفر پورې خودلې ده، او هغه ساحې چې ډیر زیات تلته شوی او ډیر زیات ته حتی 30% پورې، هلته 40% پورې هلته د مړینې کچه خودل شوې ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه. سلامت او سیرازی چې په افغانستان کې اوس لږ ذره په دې امکاناتو هم تم شو د تشخیص په امکاناتو باندې، خو تر دې مخکې یو اوریدونکو په تمه دی، دا به راوخلو چې څه وایي. ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
او مننه، خوشاله اوسئ. البته ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم، محترم خدای دې جوړ اوسئ. نو چې ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړه،
مهرباني
چې موږ وایو تقریبا او بریا د چې معمولا عام خلک نه پیږي، تقریبا ما دا پښتنه و ډاکټر صاحب نشي دغه هر سروي کې دغه کانګو مرض، یعنی تقریبا انسان مرض سره اخلي کده شي خاص بعض موارد لري، یعنی بعض مرزان مانی تقریبا یا ناروغانی تقریبا وګره شي بعض د شي بعض مرنه واکسین سی بنی تقریبا د شي مرزونه کې، نو په دغه باندې ما پښتنه یعنی نظر یو شي ماته جواب راکې ودې شي محترم. نو موږ خدای مدام سروي سره سر کار لرو تقریبا، موږ خوش مختره کوس بولې هغه مرض نه، یعنی خدای پاک ساتلی اسو بیا هم ډاکټر څنګه غوښوار ولې مخکمه ویل چې دا چې مشخص کوم مالي تقریبا ناروغي یا د شهام مانو نه تقریبا سروونه هغه مرض انسان ته ورځي. دا به پښتنه مخترمه
کور ودان سلامت او سي. زموږ دایمي اوریدونکو محمد نبی له بغلان او ډاکټر صاحب د پښتنه مخکې هم په یو ډول سره بیان څه خو چې بیا هم وایو، ځکه چې لبیلابیلو سروي سره افغانان سروکار لري، کوم ډول سروي ډیر مثلا د دغه ناروغي قرباني کېدلی سي او ډیر خطر پېښولی سي، ځکه غواګانې او میګي او وزې تاسو مخکې یاد کړی خدای چې یو ځل بیا هم دا پوښتنه په یو ډول تکرار کو، تکرار حسن بشي چې محمد نبی ورور هم پوښتنې به ځواب پاتې نشي.
بل لودین صاحب، لکه څنګه چې مخکې مونږ تاسو یادوري وکړه، ټول سروي کېدای شي اکثره سروي چې هغه زموږ اساسي وطنداران ور سره په تماس کې دي کېدای شي په دې ناروغي باندې اخته شي، واګانی، خوسکی، پسونه، میخي، همداشان پس اوزی، نو دا ټول کېدای شي اخته شي. دې پسند کې نور سوی یا موګکان دام کې دیشه دا ناروغي انتقال کی، نو هغه سروي چې موږ تاسو مالداران اکثره ور سره په تماس کې دي چې دا اخته شي، او هر هغه سروي چې تاسو پیږي چې هغه مریض دی، هغه وجود زخم پیدا کوي، خونریزي ورکوي، نو هغه باید عاجل په وخت تشخیص شي او قرنټین شي تر څو د نور سروي د اخته کېدو څخه مخنیوي وشي. همداسې د نور وګړو د متدي مرض د انتقال څخه مخنیوي ورته شوی، نو خلاله چې هغه په هغه منطقه کې موجود وي ترنر سره په تماس شي، او هغه سره موجوده کوم نږدې کلینیکونه چې ویترنری هغه سره په تماس شي او هغوی وګوري او تشخیص یې کړي او مخنیوي وکړي.
او ډاکټر صاحب مننه د تداوی په امکاناتو د درملنې په امکاناتو او د تشخیص په امکاناتو بلګ زره ورس ستام شو لای بحث وخت لرو ډاکټر صاحب د مسلې تر اعظم چې ممکن تاسو هم را سره موافق اوسئ چې په نورو هیوادونو کې دغه د څارویو ساتنه هم ځانته پروسیجر او اصول لري او هر څوک چې څاروي په کور کې ساتي فکر کوم مازاف دي چې په کال کې یو ځل روغتیایي کلینیک ته بوزي یا مغه متخصص ډاکټر ورته وغواړي چې دغه څاروي وګوري چې د زینو احتمالي ناروغي په وړاندې واکسین شي او زینه فکر کوم تقویتی واکسینونه هم ورکوي چې دغه سه ناروغي نو وساتل سي په افغانستان کې فکر کوم دغه فرهنګ یو څه ډیر کمزوري دی فقط فکر کوم ډیر خاص کسان غواړي چې خپل غواوی یا څاروي واکسین شي یا هم په متواتر ډول په کال کې یو ځل یا دوه ځله متخصص ډاکټر چې د ویترنری ډاکټر د وګوري دا څومره مهمه ده ډاکټر صاحب او څومره دغه ډول ناروغي لمخنیوي سره مرسته کوي چې کچیرته یو څوک لاسرسای ولري ویترنر ته ویترنر راو غواړي خپل څاروي په وګوري هداقل په کال کې یو ځل یا دوه ځله فکر کوم ډیر لګښت به هم نه پیرازي دا څومره مرسته کوي لدې سره چې دغه د څاروي خوندیتوب تضمین سي او ترڅو دغه ډول پیخي رامنځته نشي
مزین صاحب مننه ډیر ډیر په تاسو سو فرمایل ډیر په زیو ډیر زیاته مهمه ده تبن په دې موضوع کې نور مملکتونه پر مختلف مملکتونه خاص توجه کوي حیواني کلینیکونه مخصوص حیواني کلینیکونه لري متخصصین لري همداسې وګړي همداسې پرسونل لري چې هغه حتی د حیواناتو فارمونو ته وخت په وخت یا هغه سروې کوي هغه ارزیابي کوي هلته معاینه کوي نو ډیره زیاته مهمه ده زمون مملکت کې ډیر زیات ضرورت دی د سیاسي سیستم ته امکانات محدود دي کې دیش مونږ ډیر زیات مسلکی پرسونل ونه لرو خو بیا هم کم شته امکانات چې دی وزارت زراعت او وزارت صحت امنیت څخه زمونږ د هیله ده چې په دا بخش کې کافی کلینیکونه زیات کی او دغه څارویو د معاینه او د تشخیص لپاره کافی امکانات خلکو ته مهیا کی ترڅو په وخت سره د ناروغي تشخیص او وقایه وشي
او ډاکټر صاحب کله چې د واکسین خبره کوو دا سی واکسین تر اوسه په نړۍ کې تولید شوی دی چې د کانګو مخاوني سي یا هم دا سی واکسین یا دا سی دارو درمل چې څاروي ته ورکړل سي د څاروي مقاومت د وجود دغه وایروس په وړاندې جکی او څاروي په د کانګو باندې اختنه شي دا پرمختګ د طبي په لوه شوی
لودین صاحب ما چې دا موضوع کله مطالعه کوله کثم زمونږ مملکت او د شاوخوا مملکتونو کې زمونږ هم سایګان کې دې چې دا ډیر لا دا امکانات موجود نه وي خو بلغاریا کې ما دا مطالعه کړه چې هلته دا واکسین تولید شوی دی چې انسانان واکسین کې د میکروب مقابل کې هم دا په یو نوې واکسین باندې دوه کار کوي چې ترڅو دې لکه څنګه چې کورونا واکسین هم دا هلته په دې باندې کار کوي خو لا هم ډیر زیات ابتدایي مرحله ده په عام توزیع صورت نه دی نیولې او تبن حیوانات هم داسې واکسینونه وجود لري چې هغه د وقایه کولی شي خو چې په افغانستان کې به موجودیت څومره امکان ولري تر اوسه زه په خپل داسې معلومات نه لرم خو بیا هم کېدای شي د زراعت او دغه متخصصینو څخه موږ پوښتنه وکړو یا مثال هغه څخه معلومات ترلاسه کړو
یعنی دا سه لار چارو خوښته ک چیرته ساروی واکسین کیږي ساروی دغه ناروغي یا دغه طبي په وړاندې مافیات پیدا کوي کله چې ساروی مافیات پیدا کی طبي خبره ده چې بیا به انسانانو ته هم انتقال کمیږي یا به بخیل منځزي
طبعاً دا خو کچرته مثال حیوانات په وخت سره واکسین شي او تداوی شي نو د انسانانو ته به د ناروغي او د انتقال مخه ډیر زیات واخلا مخه نیول شي او دا ډیر زیات مفید لار چاره ده
کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې اوس په افغانستان کې لکه د کانګو او د تشخیص په لارو چارو باندې تم شو ډاکټر صاحب د کانګو وایروس تشخیص څنګه امکان لري آیا ویلې چې د افغانستان په هر روغتیایي مرکز کې کنوي په هر ولایتي مرکز کې په ولایتي روغتون کې د کانګو تبا تشخیص شي او کنا تشخیص یو څه ګران دی
لودین صاحب منګه د کانګو د تشخیص لپاره مرکزونه په هر د ولایتو په ساته باندې لرو، خصوصا په هرات کې، په قندار کې، همداسې په کابل کې. په کابل کې منګه په نور ولایتونو کې تخصصي دي، انتانی بخش کې تخصصي شفخانی لرو چې هلته دود تشخیصي هم د وینې معاینات موجود دي، هم چې د مخصوص پی سی آر موجود دی. دلته دا معاینات دلته مریضانو ته کیږي او دلته تشخیص صورت نیسي او د تداوی ځانګړي مرکزونه دلته وجود لري چې هغه د نړیوالو موساتو دخوا نه او د صحي سازمان بین المللي صحي سازمان له خوا نه او بعضې مشخصو موساتو خوا نه حمایه کیږي او هغو ته تشخیصي وسایل په لاس کې ورکړل شوي دي.
او تشخیص هم دا د وینې د معاینات لري لار نه کیږي او کنه د انسان مثلا لستون نس وا پخلی او یا هم مثلا نور لار شاره د تشخیص دي.
بالکل، هغه معاینات چې ډیر زیات موثر دي، یو د وینې چټک معاینات د چمنګ ورته ریپید ټیسټ ورته وایي چې هغه کې د وینې معاینه کیږي، اولته میکروب په مقابل کې انټي باډي او انټیجن قتل کیږي، او بل چې د مخصوص معاینات د پی سی آر موږ ورته وایي چې هغه د پخپله د میکروب ډي ان ا قتل کیږي. نو دا معاینات او پڅنګ کې نور زمیموي معاینات دي چې هغه د میکروب اختلاطات او هغه معلوموي.
بله کورودان، ډاکټر صاحب درملنه څه ډول ده که مثلا یو څوک تشخیص سي چې په کانګو ته باندې اخته ده، دغه دواړه معاینات چې تاسو ویل دغه مثبت وخیږي، درملنه بیا څومره وخت نیسي؟ آیا ویلی سو چې څو ورځې څو اونۍ؟
لودین صاحب، کله چې یو شخص اخته شي معمولا د میکروب داخلیدل وجود ته او بیا د اراضو را څرګندېدل، که چېرته د یو کانې په واسطه یا د اشرې په واسطه وچیچل شي د حیوان نه او د اشره انسان ته انتقال شي، نو معمولا درې ورځې وخت نیسي چې تر څو اراض نښې نښانې په دې کې څرګند شي. همداشان که چېرته د ملوث انسان نه یا ملوث مایاتو افرازاتو نه دا هغه شي، نو معمولا یو هفته وخت نیسي. او بیا که چېرته ناروغي شدید سیر اختیار نه کړي، په یو هفته نه تر اوو ورځو په جریان کې، تقریبا ورځې په جریان کې ناروغ کیږي، او که چېرته شدید سیر ونیسي نو دا وخت نیسي، حتی بعضې وخت تر څلور هفتو پورې هم د دې ناروغۍ هغه سیر او شدت دوام کوي. نو په دې جریان کې موږ دوه قسمه تداوی لري، یو مشخصا د ویروس تداوی ده چې هغه مخصوص د ویروس ضد دواګانې وجود لري، که څه هم قیمته دي، په افغانستان کې هم کېدای شي ډېر زیات موجودیت یې په هر ځای کې نوي مخصوص مراکزو کې کېدای شي وجود ولري، او نور کومکي تداوی ده چې باید مایعات کافي ورکړل شي، تبه کنټرول شي، که اسهالات مریض لري اسهالات کنټرول شي، زړبدوالی کنټرول شي، که مریض خونریزي لري یا وینه وینه ډېر ځای کوي نو وینه باید ورکړل شي، او که چېرته هغه فکتورونه چې هغه وینې علاقه وینه علاقه هغه ورکړل شي، نو معمولا تداوی چې ده یو مشخص ویروسي ویروس ضد دوا ده، او بله چې ده کومکي تداوی ده چې په همدغه دوه ډوله تداوی موږ لرو د ناروغانو لپاره.
بله کورودان، ډاکټر صاحب، یو کس که یو ځل په اخته شي، آیا بیا هم د کانګو له خطر سره مخامخ کیږي او کنه وجود معافیت پیدا کوي؟
روزین صاحب، ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړه. که چېرته یو نفر یو ځل پې اخته شي، معمولا د دغه ناروغي او سایر داسې چې دا اختلاطي نه شي او ډېر شدید په دې مرض اخته نه شي او غنغسه تلف نشي، نو معمولا مقاومت وجود تولیدي چې مقاومت هم دوه نه تر درې کالو پر دوام کوي، وروسته بیا هغې نه مقاومت د وجود کمیږي، یا که پسند کې دا نورې ناروغي ولري چې هغه مقاومت کمی، نو بیا د دوه نه درې کالو نه وروسته بیا هم د دې امکان شته که چېرته دا میکروب سره مخامخ شي او بیا کېدای شي په دې باندې اخته شي. یعنې مقاومت چې دی د وجود هغه دایمي نه دی، او د وخت تېرېدو سره دا مقاومت د وجود هغه یو څه راښکته کیږي، د میکروب په مقابل کې چې کوم مقاومت پیدا شوي هغه کېدای شي وخت تېرېدو سره کم شي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب. خپرونې وخت پای ته رسیږي، فقط په پای کې غواړم ستاسو عمومي سپارښتنې یو ځل بیا هم د ولس لپاره، د دې لپاره چې د ډېرو خلکو سروکار له څارویو سره دی، بحث به په کومو سپارښتنو سره پای ته رسوي؟ مهرباني.
لوزین صاحب، ډېره زیاته مننه تاسو نه. که څه هم زمونږ وطنداران متدین مسلمانان او عابد ملت دی، خو بیا هم ځان ساتنه هم چې دا هم په موږ تاسو باندې فرض ده، کوشش وکړو د عبادت کولو په وخت کې یا مثال قربانی کولو په وخت کې چې یو عبادت دی ځان ته توجه وکړو، ځان وساتو، هغه ټول حفاظتي تدابیر په نظر کې ونیسو، ځان دستکشې واچو، وینې افرازاتو د حیواناتو سره که په تماس کېږي غوښې سره په تماس کېږي هغه هغه لاس ومینځو، په هغه په یخچال کې وساتو، او که چېرته خدای نخواسته داسې څوک مریض کېږي، ریزش ورته پیدا کېږي، خونریزي ورته پیدا کېږي، عاجل باید خپل ځان صحي مرکز ته ورسوي تر څو په وخت تداوي او د ناروغۍ د پرمختګ څخه مخنیوی شوي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. د خپل میلمه د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خالد غالب نه ډیره مننه. زموږ بحثونه دوام لري. په راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دری ژبه مهیره وي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
او تال،
هنری، معلوماتی او تفریحی خبرونه.